لوبو له ميدانه. هر اونی له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درنوري دونکو بختيار ساحل مو یوار بیا هر کله کوي. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري راتلونکو ونې د شپږیزې لیگ نهم پړاو سیالۍ پیلېږي. د ملي لوبډلې پر پخوانی لوبغاړي سان جنت 15 کلن لوبیز بندیز لګیدلې ده. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو لوبې پای ته ورسېدي خو هیڅ لوبغاړي مډال ونه شو ګټلی. د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې امریکا او چین بیا تر نورو هیوادونو ډېر د سرو زرو مډالونه ګټلي دي او د افغانستان د فوټسال لیګ تر اوومې اونۍ پورې د سعادت نیمروز لوبډله مخکښه ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته، ملګرتیا مو وکړئ. پیلې د شپږیزي لیگ له سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې 13 اعلان وکړ چې د شپږیزي لیگ نهم پړاو به د روانې اګست میاشتې په 12 نیټه په کابل کې پیلوي او تر 15 نیټې به دوام کوي. بورډ پریکړه کړې ده چې دا ځل به د شپږیزي لیگ چارې په خپله ترسره کوي. د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې مشر نظیم جارب درېمزي د یادو سیالیو د تخنیکي مسایلو په تړاو په یو رسنیز کانفرنس کې داسې ویلي دي:
اگست په 12 نیټه به پیل کیږي او تر 15 نیټې پورې به دوام مومي. د نهم پړاو د لدې مخکې 8 پړاوونه لله الحمد چې په ډېر ښه ډول سره ترسره شوي دي. تاسو یې شاید هم چې مخکې هم یو پړاو ترسره شو په ډېر ښه ډول ترسره شوی ده. په دې کې 15 لوبډلې دي، 15 واړه د زونونو لوبډلې دي، یعنی عبارت دي له سپین غر، بند امیر، مساینک، آمو او بوسل لوبډلونه. دغه لوبډلې د یو بل په وړاندې دوه ځلې لوبیږي، یعنی هر لوبډله مخکې لري چې پای لوبې ته لاره پیدا کړي هغوی به بل ټیم سره دوه واره مخامخ کیږي. اته ته لوبې به کوي مخکې لري چې پای لوبې ته لاړ شي. موږ پوره هڅه کړې ده، ځینې ملګرو غوښتنه لرودله او ځینې غوښتنې موږ ته راتللې چې کوشش وکړي چې پروډکشن کې لا ښه والی راشي. د پروډکشن د ښه والي لپاره موږ ډېره هڅه کړې ده. خدای پاک کول دا وای بل خیر سره مونږ یو افغاني پروډکشن دا د چنار په نوم لاغي سره زو چنار پروډکشن دا ټول پروډکشن حقوق وغوښت ترلاسه کړی دي. دا یادونه باید وکړم چې د شپارس کمرو سیټ اپ دا چې دې مخکې د شپارس کمرو سیټ اپ مونږ نه لرل. بل خبره باید زه هم دا وکړم چې په لدوی سره چې مونږ د پروډکشن د لاخوال لپاره 15 وکاسانو بخې وکاسان بارني کسان هم د مونږ سره چې پاغې کې هندي او ترکی مسولین دي چې هغه تخنیکی همکاران دي چې د پروډکشن په چارو کې وا لمن سره مرسته کوي. سیالیو لپاره لا خوال لپاره چې مونږ کوشش وکړو د رناوت یا د کوم ډاوټ فل ډیسیژن چې وي یا کوم شکمنې پریکړه شي چې لوبڅار پکې شکمن وي او هغه دریم لوبڅار ته دوی ریفر کوي. د هغه د لا کیفیت د خوال لپاره چې مونږ کیفیت ډیر واضح ډول باندې هر څه واضح شي، د هغه لپاره مونږ درې باکس لینزونه له خارج نه راوړي دي تر څو وکولی شو، یعنی په دې کیفیت باندې مونږ بیخي ډېر زیار ایستلی ده او هڅه کړې ده چې په دغه کې هیڅ کومه خو پاتې نشي.
د غراز د افغانستان کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولی امین هم په دې رسنیز کانفرنس کې بیا ویلي دي چې په فرانچایز ډول د شپږیزې لیگ دا ځل نه ترسره کیږي. هغه د دلایل داسې بیان کړي دي:
ولې کرکټ بورډ دا پریکړه وکړه چې دا شپږیزه په خپل وکړي؟ تاسو خبره چې مخکې به شپږیزه فرانچایز و چې مونږ به نور خلکو سره واغور نیولې وه او د هغو سره به مخته تلل. البته باید ووایم چې د هغه لارې کرکټ بورډ چې څنګه غوښتله هغسې پرمختګ نه راتلی. کرکټ بورډ طبیعي ده خپل یو پلان لري. ډومیسټیک تاسو ته معلومه ده چې ډومیسټیک د کرکټ په اصطلاح د ملا تیری ملي کرکټ لپاره یو مهمه ذریعه یې دغه ځای سره لوبغاړي دي. نو هغه څه چې موږ غوښتله چې په څه طریقه باندې څنګه وکولی شو چې هغه خپل اهداف او هغه زموږ کوم کلنی پلان یې او هغه څخه بیا موږ کوم مقاصد لرو، کوم اهداف لرو د کرکټ د بهبود او پرمختګ لپاره، هغه نه شو حاصلېدی په هغه رقم باندې چې موږ غوښته. البته دا وایم چې داسې نه دی چې مطلق نه وشه. تېر ښه روان و خو هومرې چې د کرکټ بورډ توقع وه هغه هومرې لاسته راوړنه نه وه. همدې خاطر باندې د کرکټ بورډ مشرتابه دا تصمیم ونیوی چې
کرکټ بورډ باید دغه شپږیزه په خپل و کې دا لوبډلې د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې سلیکټ کی انتخاب کی. هغه وجه دا ده چې خپل د انتخابي کمیټې ته دا معلومه ده چې کم لوبغاړی دی ستاسو موږ سره چې هغه ته موږ په شپږیزه کې چانس ورکو او د هغو نه د افغانستان راتلونکي سپین بال کې په ملي لوبډله کې په ایمرجنګ لوبډله کې په الف لوبډله کې هغو ته ځای پیدا شي. نو په همدې خاطر باندې دا تصمیم ونیول سو. البته د یادونې وړ بولم چې دغه فرانچایز یا هغه کسان چې زموږ سره په شپږیزه کې لوبډلې درلودې د کرکټ بورډ د هغو قرارداد فسخه کړی نه دی. هغو ته دا اطمینان ورکړی دی که کله هم کرکټ بورډ بیرته دې تصمیم ته واوښتی چې فرانچایز باندې به شپږیزه کوو نو اول حق به د دوی.
د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر احمد شاه سلیمان خیل په سګنی شپږیزه لیګ کې د بدلو لوبډلو د لوبډل مشرانو نمونه په ډاګه کړی دی.
زه به اوس د شپږیزې لوبډلې مشران سي دي د هغو نمونه تاسو شیر کړم. لول بندې امیر لوبډلې مشر سي ده حشمت الله شهدي، د مس عینک لوبډلې مشر ابراهیم زدران، سپین غر لوبډلې مشر راشد خان، دی بوست لوبډلی مشر رحمت شاه، او اخیر کې دی امو دی لوبډلی مشر عظمت الله عمرزی ده. دا به د زیرو پنځو لوبډلی مشران
دغه امدارنګه د بورډ د غوراوي کمیټې غړي میر مبارز ازغری د ټولو ګډون کوونکو پنځو لوبډلو نوم لړونه اعلان کړی دي او ویلي دي چې لوبډلې متوازنې جوړې کړې دي.
راشد خان کپتان، رحمان الله ګربز، حسن ساخیل، عمران میر، سمیع الله شنواره، بهیر شاه، علا نور ناصری، برکت الله کدادا، اکرام علی خیل، طارق استانکزی، اسمت عالم، ظاهر خان، وحید زدران، عرب گل مومن، یمین احمد زی، بلال سمی، محمد ابراهیم و فریدون داود زی. تیم مساینک ابراهیم زدران کپتان، نوید عبید و فیولا ترخیل، ناصر جمال، سبحان الله سینزی، رحمان الله زدران، افسر زازی، یوسف شاه، محمد نبی، عبدالرحمن رحمانی، مجیب الرحمن، ضیا اکبر، خلیل گربز، عبدالله ترخیل، نوید زدران، نسیم منگل و یما عرب. تیم بندمیر حشمت الله شهیدی کپتان، صدیق اتل، ریاض حسن، آصف موسازی، صدیق الله باچا، علی احمد، محبوب تسکین، کریم جنت، شمس کروخیل، ننگیال خروده، امیر حمزه، الله محمد، بابر خان، نوین الحق، خلیل احمد، عبدالله احمدزی و نجاد مسعود. تیم آمو عظمت الله عمرزی کپتان، محمد اساق، عبدالمالک، زبید اکبری، محمد آرون، شاهد الله کمال، جاوید احمدزی، اجاز احمد آزاد، عیاد ناصری، مسعود گربز، شرف الدین اشرف، جمعگل، قیس احمد، محمد الله لوگری، فضل حق فاروقی، سلیم صافی، محمد گل و کامل کاکر. تیم بوست رحمت شاه کپتان، حضرت الله زازی، محمد اکرم، بلال احمد ترین، نجیب زدران، درویش رسولی، اجاز احمد زی، نومان شاه، عبدالهادی، گلبدین نائب، نور احمد لکنوال، نصیر خان، عبدالباقی، فرید احمد ملک، ضیا شریفی، بشیر احمد و سمی سرمست.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د شپږیزه لیگ سیالیو په تړاو له کلن ځن ورسته په کابل کې د کرکټ شپږیزه لیگ تر سره کیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دا سیالی د روان اگست میاشتې په 12مه د پنځو لوبډلو ترمنځ پیلوي. د افغان کرکټ یو شپیر مینهوال وایي دا سیالی د ځوانانو لپاره ښه تفریح ده، خو ځینې نجونې بیا غوښتنه کوي چې ښځینه نندارچیانې ته د هم د سیالیو د لیدلو اجازه ورکړل شي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د روانې اګست میاشتې په 12مه د کرکټ شپږیزه لیګ د پنځو لوبډلو ترمنځ په کابل کې ترسره کیږي. کرکټ بورډ خوشبیني ښودلې ده چې په دې سیالیو سره به د کرکټ په برخه کې نوي استعدادونه ومومي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان کرکټ بورډ کورنی کرکټ څنګه شپږیزې نهم پړاو ترسره کوي چې د اګست میاشتې د 12مې نیټې پیلېږي او تر 15مې نیټې دوام کوي. دغه سیالۍ کال د نړیوالو سیالیو د مصروف مهالویش له امله نوې تر سره شوی سږ کال تر سره کیږي. البته په دغه سیالیو کې 15 لوبډلې ګډون کوي چې هر لوبډله د هر زون استازیتوب کوي.
د وایي سږ کال د شپږیزې لیګ په سیالیو کې به د افغانستان د ملي او 19 کلنو کم عمره لوبغاړو ترڅنګ د سپین بال قرارداد لرونکي الف لوبډلې او د کورنی کرکټ مخکښ لوبغاړو ولوبېږي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون یکشنبه د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې د غوراوي کمیټې د دې سیالیو لوبغاړي په 15 زونونو ویشلي چې راشد خان د سپینغر پړانګانو، حشمت الله شهیدي د بند امیر خامارانو، ابراهیم ځدران د مس عینا کتلانو، رحمت شاه د بوس ساتونکو او عظمت الله عمرزی به د امو نهنګانو لوبډل مشري کوي. کرکټ بورډ محمد نبی، رحمان الله ګرباز، نوین الحق، فضل حق فاروقي او یو شمېر نور لوبغاړي هم چې دا مهال په سوداګریزو لیکونو کې دي دې سیالیو ته غوره کړي دي. دا د شپږیز کرکټ نهم پړاو دی. تیر کال د دې سیالیو اتم پړاو د نامعلومو دلایلو له امله نه و ترسره سوی، خو په اووم پړاو کې اته لوبډلو برخه اخیستې وه او ټولې لوبډلې د بېلابېلو سوداګرو او سوداګریزو شرکتونو له لوري اخیستل شوي وې. کرکټ بورډ ویلي چې سږ کال د شپږیزه لیګ د کرکټ بورډ په مالي لګښت ترسره کوي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمېر مینهوال د شپږیزه کرکټ لیګ بیا پیل ته خوښ دي. د کابل ښار اوسیدونکي محمد یاسین سادات ازادي راډیو ته وویل:
اوس وخت کې افغانان په ځانګړي ډول ځوانان تر ډېره پورې بېکاره دي او د کاروبار د مسؤلیت د نشتون له امله له یو ډول روحي فشار سره مخ دي. نو که دغه لوبې پیل شي د افغان ځوانانو لپاره به یوه سالمه تفریح وي او دوی به وکولی شي چې څو ورځې په خوښي سره تېرې کړي او خپل اتلان هغه چې دوی مینهوال دي هغوی له نږدې وویني او وڅاري او تشویق کړي.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکي او د کرکټ مینهواله لیما امیری هم د دغو لوبو په اړه ورته نظر لري، خو وایي له دې امله ځورېږي چې د طالبانو حکومت له نږدې د لوبو نندارې لپاره ښځینه نندارچیانو ته اجازه نه ورکوي.
ته ډېر خوشحاله یو چې دا لوبې بیا په افغانستان کې ترسره شي او افغانان دې نږدې نه د دغې لوبې لیدونکي واوسي. فکر نه کوم چې په دې کې د افغانستان ښځو ته اجازه ورکول شي. د افغانستان د ښځو نه خپل اصلي حقوق اخیستل شوي دي، نو بیا داسې لوبو ته تلل او خپله خوشحالي اظهار کول د امکان فکر نه کوم چې د افغانستان ښځو ته ودې ته اجازه ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په افغان میرمنو د ورزش او ورزشي لوبغاړو ته د ورتګ ترڅنګ ګڼ نور محدودیتونه هم لګولي دي. شپږیزه کرکټ لیګ چې لومړی پړاو یې په 2013 کال کې ترسره او له هغې وروسته هر کال په منظم ډول ترسره کیږي، خو تیر کال د نامعلوم لامل له امله دغه سیالۍ ونه شوې. د سږ کال سیالیو پایلوبه د اګست په 25 ترسره کیږي. د دې سیالیو دوم پړاو اتلولۍ سپین غر پړنګانو لوبډلې ګټلې وه.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د اگست په 1 نیټه د چهارشنبه په ورځ په یو خبر کې وویل چې د لوبو د فساد ضد قانون له اصولو د سرغړونې له امله یې پر احسان جنت 15 کلن بندیز ولګو. احسان جنت د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی و چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یې درې ټیسټ، 14 ورځنۍ او یوه شل ورځې سیالۍ کړې ده چې ټول ټال یې په یادو سیالیو کې 432 منډې کړې وې. کرکټ بورډ ویلي دی د کورنۍ کرکټ لوبغاړی احسان جنت د کابل پریمیر لیګ یا کی پی ایل دویم پړاو سیالیو کې د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له اصولو څخه د سرغړونې او فساد له امله د 15 کلونو مودې لپاره له هر ډول کرکټ او د کرکټ اړوند چارو له ترسره کولو منع شوی دی. د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون د دویمې مادې د لومړۍ فقرې د لومړۍ جز پر بنسټ کوم لوبغاړي چې د فساد په کړنو، جوړجاړي او ورته نورو مواردو کې ښکېلېږي نو له 15 کلونو تر عمري لوبیز بندیز سره مخ کېدای شي، چې د نوموړي سرغړونې او حالات ته په پام سره هغه ته 15 کلن لوبیز بندیز په پام کې نیول شوی دی. کرکټ بورډ وایي دا په داسې حال کې ده چې نوموړي هم د لوبو د فساد ضد نړیوال قانون له مادو خپل سرغړونه منلې ده او په فساد کې د ښکېلتیا په تړاو پر خپل سرغړونې اقرار کړی دی. یا د اداره وایي باید وویل شي چې په لوبیز فساد کې د ښکېلتیا له امله په درېو نورو لوبغاړو هم شکونه موجود دي او په اړه یې څېړنې روانې دي چې د جرم د ثابتېدو په صورت کې به یې په اړه تصمیم ونیول شي. کرکټ بورډ وایي پر احسان جنت یاد بندیز د دغې اعلامیې له خپرېدو سره سم د پلي کېدو وړ دی چې تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې به دوام عمومي. د ویلي ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې او کرکټ نړیوالې شورا تر دې وړاندې د افغانستان د ملي لوبډلې پر بل لوبغاړي شفیق الله شفق هم د فساد له امله شپږ کلن بندیز لګولی و چې لا یې هم د بندیز موده پای ته نه ده رسېدلې. او اوس له کرکټ ور اخوا. د پاریس 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو ورزشي سفر پای ته ورسید. په دې سیالیو کې درې خزینه او درې نارینه او افغان ورزشکارانو برخه اخیستې وه، خو یو هم د کوم مډال په ترلاسه کولو ونه توانید. یو شمېر خلک او ورزش پوهان وایي چې د تیرو درېو کلونو بدلونونو ته په کتو په دې سیالیو کې د افغانستان ګډون د مډالونو له ترسره کولو کم نه و. نور حال بیا هم د فیروزي عزیزي په راپور کې
د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو کې د افغانستان په استازولۍ د شپږو افغان لوبغاړو سفر پای ته ورسید. خو دا سفر څنګه و؟ کیمیا یوسفی، یلدس هاشمی، فریبا هاشمی، محمد نورزی، فهیم انوری او فهیم فیزاده هغه افغان ورزشکاران وو چې په دې سترو سیالیو کې د افغانستان درې رنګه بیرغ ورپوه، خو هیڅ مډال یې ترلاسه نه کړای سو. د پاریس د 2014 کال اولمپیک سیالیو په پیلېدو د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې درې افغان ښځینه ګډون کوونکي پرسمیت نه پیژني. خو له دې سره سره په دې سیالیو کې د دغو درې افغان نجونو ګډون د ګڼو نړیوالو هیوادونو په ځانګړې توګه د افغانانو او له ورزشه د محروم نجونو د تود هرکلی وړ وګرځېدي. افغان منډې وهونکی کیمیا یوسفی چې په اولمپیک سیالیو کې په درېیم ځل ګډون کړی و، د شپږ دېرش منډه وهونکو په ډله کې یو دېرشم ځای خپل کړ. کیمیا د تعلیم او برابرۍ حق له پیغام سره په دې سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې د تېرې جمعې په ورځ د اګست په دویمه ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیالیو کې د هغې ګډون د مسابقې لپاره مهم و.
هغه څه چې په دې سیالیو کې زما لپاره مهم و، د افغان ښځو په استازولۍ زما ګډون و. ما د خپلې ورزشي شمېرې پر پاڼه کې اساسي حقونو یعنې د تعلیم او ورزش په اړه ولیکل. زه او نورې نجونې په افغانستان کې د ښځو د اساسي حقونو غوښتونکي یو.
یلدس هاشمی او فریبا هاشمی هم د اګست پر څلورمه په سیالیو کې ګډون کړی و. فریبا هاشمی د بایسکل ځغلونې په برخه کې 15 اویاوم مقام ترلاسه کړ، خو یلدس بیا ونه توانېده چې له وروستۍ کرښې واوړي. افغان اولمپیک منډه وهونکی شاه محمود نورزی بیا خپل ریکارډ لوړ کړ او د نارینه وو په 200 متره سیالیو کې د لومړۍ دورې لومړۍ ډله کې څلورم مقام خپل کړ. افغان لامبو وهونکی فهیم انوری چې د توکیو اولمپیک کې هم د ګډون تجربه درلوده، د اولمپیک سیالیو کې د لومړنیو لوبو د نوي ریکارډ په جوړولو 15 مقام ترلاسه کړ. خو افغان جودوکار محمد سمیم فیزاد د اګست په 2مه په یوه لوبه کې له ماتې او د ډوپینګ ټیسټ په مثبتېدو په موقته توګه له اولمپیک سیالیو وایستل سه. خو په اولمپیک سیالیو کې د افغان ورزشي لوبغاړو د شتون په اړه خلک او شنونکي په څه باور دي؟ د کابل ښار یوې اوسیدونکې سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل،
از موږ لپاره د ویاړ او افتخار ځای دا دی چې په داسې نړیوالو سټیجونو کې په نړیوالو میدانونو کې زموږ د هیواد بیرغ رپیږي، زموږ د هیواد نوم یادیږي. نو زما په نظر چې په اوسنیو شرایطو کې به یوازې همدومره چې دا لوبغاړي د افغانستان نمایندګي کوي په داسې نړیوالو سیالیو کې، دا به بسنه وکړي.
له ورزش محرومې نیلا بیات ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښځینه لوبغاړو تمې درلودې چې نړۍ ته د افغان نجونو وړتیاوې وښيي.
کیمیا یوسفی چې په اولمپیک کې مخکې هم تجربه درلوده، د هغې د تجربو پر اساس باید هڅه یې کړې وه چې حداقل برونز یا نقره مډال یې ترلاسه کړی وای. موږ هم ترې تمه نه درلوده چې د طلا مډال یې راوړی و.
د ورزشي چارو په سمې هلال په دې باور دی چې په دې سیالیو کې د ټولو افغان لوبغاړو په ځانګړې توګه د نجونو ګډون د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت درلود. خو په خبره یې د مډالونو د ترلاسه کولو لپاره یې هم ترې تمه درلودې.
چې دوی د افغانستان استازوري کړو، دوی باید یو څه که د برونز میډال نه هم ترلاسه کړو، خو بدبختانه وایو چې دوی ښه ونه ځلېدل او دوی د افغانستان لپاره کوم میډال ترلاسه نه کړ. ذهني فشار، نارامتیا او د دې ورهاخوا ټپونه هغه لامل شو چې په سږکال اولمپیک سیالیو کې د افغان لوبغاړو هغه ځلېدا مخنیوی وکړ.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې افغان لوبغاړو په اولمپیک سیالیو کې ګډون کړی و. د اولمپیک نړیوالې کمیټې پر نجونو د ورزش د بندیز لګولو له امله د طالبانو هیڅ چارواکی د غلو بوته نه و بللای. د پاریس د 2014 اولمپیک سیالۍ د جولای له 26 نیټې پیل شوي او د اګست تر 19 به دوام وکړي، او پارا اولمپیک سیالۍ به هم د اګست په 28 نیټې پیل او د سپتمبر په 8 به پای ته ورسیږي.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د اولمپیک سیالیو ته تم کیږو. تر دې دمه د اولمپیک په سیالیو کې د مډال ګټلو له اړخه د امریکا متحده ایالات تر نورو هیوادونو مخکې دی. یاد هیواد تر دې دمه ټول ټال شپږ اتیا مډالونه ګټلي دي چې په دې کې څلرش د سرو زرو، یو دیرش د سپینو زرو او یو دیرش د برونزو مډالونه دي. د چین لو هیواد یې بیا تر شا دی. چین تر دې دمه شپېته مډالونه ګټلي دي چې شپاړس یې د برونزو، دوه ویشت د سپینو زرو او دوه ویشت د سرو زرو مډالونه دي. اوس راځو د افغانستان د فوټسال لیگ د سیالیو په تړاو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د راپور پر اساس د فوټسال د دریم پړاو لیگ سیالیو د نمرو په جدول کې تر دې دمه سعادت نیمروز په اول مقام کې ځای لري. یاد لوبډلې په اوو سیالیو کې اوو واړه ګټلې دي. پیروز پنشیر دویم مقام لري چې په اوو سیالیو کې شپږ ګټلې دي. صداقت کابل بیا په اوو سیالیو کې څلور ګټلې دي. جوانان میهن په اوو کې درې، شمس هرات په اوو کې درې، اتحاد هرات بیا په اوو کې درې، آریای فوج هم په اوو کې دوه، زیتون کابل په اوو کې دوه، برادران خواجه زاده په اوو کې یو، او ظاهر اسد کابل هغه لوبډله ده چې تر دې دمه یې اووه سره سیالۍ بایللې دي. دا وله ده چې د دې سیالیو اتمه اونۍ هم جریان لري او د دې اونۍ په پای کې به څرګند شي چې د نمرو په جدول کې کومه لوبډله په اول مقام پاتې کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د خبرونې درنو اوریدونکو، وز د خبرونې په دویمې نیمه کې به درته لنډه مرکه ولرو، او دا مرکه مو د شپږیزې د نهم پړاو سیالیو په تړاو ده. د مرکې میلمه مو د لوبو مبصر احمد فرهاد فدایی ده. په پیل کې مو له ښاغلي فدایی صاحب پوښتلی دي چې د شپږیزې لیګ نهم پړاو سیالۍ راتلونکې اونۍ پیلیږي، دا ځل پکې له کومو ځانګړو نوښتونو خبرې؟
جی، شپگیز لیگ نہ ہم پڑا اس سیالیو پتھڑاؤ باندھے ذفکر قوم سے زانگڑ نو وقت یہ داغ سے مخ کی فرنچائز ہوئے او اس خپل بورڈ دے دے مسئولیت پہ غالا کھستے دا بلا خبر دا دا سے اتسو نمون سے پکی مگا ولی دا سے چمون پکی اعلان سے وی دیگا کہ افغانستان دی ملی ٹیم لو بغاڑی اکثر تقریبا ٹھولے پکی انشاءاللہ بلو بیگی دا دیر کا خبر ہے دا افغانستان دی ملی ٹیم لو بغاڑی راسی پا افغانستان کی ولو بیگی او سر نوی زوانان تا موقع برابر ہے سی دیگوی ترسنگ گرکٹ ہوکی و گرکٹ زنیز دا کلیشی
فدایی صاحب دا هم راته وایي د شپږیزې لیګ سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې ارزښتمنې وي، ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، ولې بورډ اکثره وخت په ځنډ سره ترسره کوي؟
دې کې خوشک نشته ده چې واقعا د شپږیزې لیګ سیالۍ ډېرې ارزښتمنې دي او ډېر ښه لوبغاړي ترې راوتلي دي، خو داسې ولې ځنډېږي؟ فکر کوم چې بورډ سره به خپل د دې ځانګړی دلیل موجود وي، خو د هر سیالۍ او په لاره اچولو لپاره ځانګړی چمتووالی پکاري. زه فکر کوم چې کله کله د نړیوال سکیچول له وجې نه چې ګواکې نورې لوبې یو افغانستان ملي لوبډله باید هغلته مصروف او بوخت وي، او کله کله د نورو بوختیاو له وجې چې بورډ نه توانېدلی هغه ځانګړې چمتووالی ونیولی چې دا لوبې ځنډېدلې دي. خو ښه خبره دا ده چې بالاخره دا د رحم پړاو د شپږیزې سیالۍ په لاره اچول شوی ده، او ډېر زر به انشاءالله خلک د شپږیزې سیالۍ نندارې ته کابل نړیوال میدان ته راشي او د خپلو تلویزیونونو له لارې به انشاءالله په ډېر ښه کوالټي او کیفیت سره د شپږیزې سیالۍ وګوري.
تیرو کلونو کې د شپږیزې لیګ سیالۍ په فرانچایز بڼه ترسره کېدې، خو سږ کال یې بورډ په خپله بودیجه کوي. بورډ ولې تاوان ته غاړه کې خود په فرانچایز کې؟ ستاسو له انده ستونزه څه وه؟
د شپږیزو سیالۍ او بڼه بدلېدلو په باره کې زه صرف د افغانستان د کورنی کرکټ د مسول خپل دا خبره تاسو ته کولای سم چې جناب جار صاحب دا خبره وکړه په مطبوعاتي کانفرنس کې چې د دې دلیل چې ولې فرانچایز نه دغه اوس د کرکټ بورډ تر خپل مسؤلیت اخیستلو یو شپږیزې سیالۍ شوی ده، هغه دا اوس وي فرانچایز کرکټ په خپل زړه باندې لوبغاړي لوبول، او موږ به اکثره لوبغاړي خوښتل هغه به مونږ په زور لوبولی. نو دې لپاره چې موږ هغه ټولو لوبغاړو ته مساوي فرصت برابر کړی سو، او د شپږیزې سیالیو اهمیت ته په کتلو سره چې دوی د نوي ځوانان کرکټ وکړی سي، نو ځکه د دې مسؤلیت موږ خپل اخیستی ده او فرانچایز ته مونږ نه پرېښی. نو زه صرف دغه د هغوی د نظره ورته ویلی سم چې خپله د کرکټ بورډ سره د دې دلیل چې ولې فرانچایز کرکټ نه وي، همدغه داسې اکثره لوبغاړو ته چې که فرانچایز کرکټ فرصت نه ورکول کید د افغانستان کرکټ بورډ ادارې سه اوس مسولیت د خپل د شپږیزې ولري ورته به فرصت ورکړی شي.
ورسته پښتنه دا ده د شپږیزې د لوبډلو شمیر هم راکم شوی دی او دا د دې ښکارندوی کوي چې کم لوبغاړو ته به د لوبېدو چانس ورشي. ولې بورډ په دومره غټ پلیټ فارم کې نه غواړي ډېر لوبغاړي د لوبېدو چانس ترلاسه کړي؟
د شپږیزو د لوبډلو د شمیر د راکمولو په تلاو باندې ولکه زه هم دومره دقیق څه ویلی سم، زه فکر کوم چې خپله به د افغانستان د کرکټ بورډ اداره په دې تلاو باندې قناعت ورکوونکی ځواب ورکړی شي. خو څه ما د هغوی نه اورېدلی، د هغوی ویلو چې موږ لپاره کیفیت مهمه ده نه کمیت. یعنی دا که چېرته د شپږ لوبډلې وي یا اته لوبډلې وي او کیفیت ته موږ په پاملرنه نه سوه کولی، نو دغه په پرتله دا بهتره د سپینځو لوبډلې دي او په هغه کې موږ کیفیت ته پاملرنه وکړو. ځکه بیا هم دوی به خپل دلیل ورته لري او ځانګړي مصلحتونه به ورته لري چې ولې دوی پنځو لوبډلو ته راکم کړي دي. او څه ما په ټوله کې د کرکټ بورډ د مسؤلینو څه اورېدلي دي، هغه دا چې دوی تمرکز به دي څورستو په دې باندې چې دوی کیفیت ته پام وکړي. نو هیله ده چې انشاءالله په کیفیت باندې، په لوړ کیفیت باندې کرکټ وشي او ځوان لوبغاړي تر څنګ د ډیرو تجربه لرونکو لوبغاړو ولوبېږي او زده کړه ځینې وکړي او انشاءالله راتلونکي ستوري موږ د افغانستان د شپږیزې له لارې څه پیدا کړی شو. هیله ده نه یې په تیره کې هم شپږیزې افغانستان کرکټ ته او نړۍ ته ډېر ښه لوبغاړي ورپېژندلي دي او هیله ده چې انشاءالله دا ځلې هم ښه لوبغاړي موږ د شپږیزو سیالیو په لیګ کې پیدا کړی شو، ایمرجنګ کرکټران پکې موږ پیدا کړو او همداراز نور پیاوړي لوبغاړي پکې پیدا کړو. د موږ د ټي ټوینټي کرکټ هغه تشه چې پکې موږ نړیوال جام سیالیو کې ستونزې درلودلې چې موږ میډل آرډر بیټسمینانو کله داسې د میډل آرډر لپاره ښه پیاوړي بیټسمینان پکې پیدا کړو. نو په ټوله کې انشاءالله هیله داسې یوه ښه شپږیزه ولرو او ټول لوبغاړي او مینهوال ځینې خوند واخلي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه همدلته پای ته رسیږي. تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مولوی به متفاوت زاویې د مسایلو د شننې لپاره د ازادي ځانګړي و مورستم راپور. نن خبرېږي چې د پاکستانی ځواکونو لخوا ژوندۍ پزمکه خښ شوی ټي ټي پی جنگلي څنګه بیرته ژوندۍ راوتلی. د اولمپیک لوبو د هغې تورزنی اتلې ندا حافظ کیسه هم درته لرم چې د وو میاشتو ماشومې په ګیډه او د سرو زرو مډالې ګټلې. په چین کې د واده نه مخکې د ګډ ژوند د مدیریت او اولادونو د پالنې پوهنځی هم جوړ شو او له دې ځایه فارغان به چینایي ځوانان وهڅوي چې ودونه وکړي او اولادونه پیدا کړي. نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکي. د بنگلاديش سقوط او ورته د افغانانو غبرګونونه. افغانانو چې خپلې د سقوطونو بدې تجربې لیدلې د بنگلاديش د حکومت په اړه دو او هلته روان چور چپاول باندې وو سخت کار دی.
ګټه چین او پاکستان وکړه او په دې کې تاوان خپلو اهدافو ته دوه رسېدل، اما ستر تاوان په کې د بنگلاديش خلکو وکړه.
په دې کې لوی درس پروت دی چې هر کله حکومت که هر څومره هم د مدت د منځه او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلې وي، خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پوښتنو ته غوږ نیسي، د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي.
کندهار کې د طالبانو د شپږ سوه منصوبینو لویه غونډه. شکونه دي چې د طالبانو ټول لوري د خپل رژیم په اړه کومې اندېښنې داسې یو دم سره درې ورځو لپاره راټول کړل. د ننګرهار سخته ګرمۍ او په اوبو کې د غرقېدو پیښې. ځایی خلک وایي ګرمي زیاته او برېښنا پارچاوي لري، خو له لامبو سره نابلد ځوانان در ګرده د سیند په اوبو لاهو کېږي.
بخو ډېرې تیزې دي، بیا یو نیم په دې ګټو ویشته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترې ورپسې شول او هغه راګیر کو به سر ورته په ټوټو وتړه ویوړه نه پیګم چې روغتون دی کم ځای ته ویوړه ورپسې دویمه پیښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پیښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب او ګرداب یو کس
هغه ځایونه کې چې سندونه زیات خطر لري لمبه ډېر خطرناکه ده هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي شاید سفرین وښودل شي موانع کېښودل شي او علاوه نه دې په هغه ځایونو کې چې لمبه خطر لري هلته د داسې لمحې نصب شي چې دغه خطر اندازه ورسره لیکل شوي چې دغه ځای ډېر خطرناک دی
اوبو د ونو خطر زیات دي هغه ساحو کې بیلونه وډول شرې او خلکو ته معامه پوهاوی ورکړل چې دغه سیم کې مه لامبئ سیم وژني لکن ګرمي نه وژني
زرا زرا فزات باندې صاحب وړي دا خاورا راو زای پختنو نورې بلا وړي دا خاورا
او پښتونخوا کې د غنو ملت پالو د بیانیو ناڅاپي بدلون هلته د اکتوبر په 11مه د لوی جرګې له اعلان وروسته د پښتونستان ګنګوسي ګرمي شوه خو پاکستانی ریاست ته نږدې سیاستوالو بیانونو کې بیا نور څه ویلي خلک وایي د سافټویرونو اپډیټ روان دی
پاکستان جوړو
یو سوال د خپل ولست قوم د خپل خبرو نه مخکې یو ولست دامې ربانی وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي
بیا هم څنګه شي بنگلاديش چې کابو شل کاله لکو د داګانو او نارامۍ لک قرار شوو تیرونه د حکومت نړیدو او د صدر اعظم فرار د افغانانو ترمنځ د خواخوږي قهر او د استبداد د انجام په تړاو ګڼ باسونه پارولیو ګڼو افغانانو د بنگلاديش د صدر اعظم ماڼۍ او دولتي ودانۍ د چور لامل د افغانستان د بربادیو کیسې یاد کړي او دغه چور چپاولي په تیر شل کلن ثبات اقتصادي پرمختګ او پر یو مرکزی حکومت د بنگلاديشانو ناشکری بللي دوی هلته د پاکستان په لوړډلو په بریا هم خوشینی خودلی خو نور افغانانو بیا اشاره کړې ده چې د ولس غوښتنو ته په سپکه کتل او د حکومتونو دیکتاتوري همداسې بد انجام لري او په وینا یې چې طالبان هم باید سبق ترې نه واخلي
د نشانیان د یو بیدار یو خیاره او یو با اقتدام ملکتونو دي چې خپل سرنوشت سره ټاکي خپل سرنوشت په تړاو فکر کوي او په دې کې لوی درس پروت ده چې هر کله حکومت که هر څومره هم د ملت لمنځه وي او که هر څومره حکومت په څومره تکلیفونو او سختۍ راغلی وي خو که بیا هم د ملت غوښتنو ته پښتنو ته غوږونه نیسي د ملت هغه حوصله اخر هم ختمیږي بیا د هماغه حکومت جرډې ور کمزوري کوي کوم حکومت په راوستلو کې چې ملت برخې اخیستی وي
د افغانستان اوسنی نظام چې ملا هیبت الله د نظام د قدرت پرګدۍ ناست دی د افغانستان د خلکو مشروع حق نه ورکوي او دا د افغانستان د ملت او ملي ارزښتونو باورونو او اعتقادونو پر ضد دی شیخ صاحب دې باید په دې پوهی چې دا خاوره تنها او یوازې د ده نه دی دا ملت ټول تا په ارغمل نیولی د دوی مشروع حق د اسلامي ارزښتونو او د اسلام محدودې تر سوري لاندې هم نه ورکوي داسې ورځ مه راوړه چې ملت پر تا قیام وکړي او ته د تښتېدلو ځای هم ونه لرې
بنگلاديش چې د هندستان پاکستان چین او امریکا ترمنځ د رقابتونو په نقطه بدل شو تیرونه پکې د حسین واجد په مشرۍ د هند ملاتړي حکومت بشپړ ماتې خوړلې او د پاکستان او چین ملاتړي ډلې پکې بیرته آزادۍ برخمن شوه خو هلته د حکومت نسکورېدو تاوتریخوالی د هندوانو وژنې د حسینه واجد د پلویانو شکنجه کېدو وژل کېدو او د کورونو سوځونې تر څنګ د هغوی د مالونو او دفترونو د چور کېدو پېښې زیاتې کړي دي. هند ته د حسینه واجد له تېښتې او استعفا وروسته که څه هم پوځ واګې لاس کې اخیستي او امریکا تمایل د سولې او فعال محمد یونس یې موقت صدر اعظم اعلان کړی، خو د چورچه پولو پر هندوانو د تاوتریخوالي پېښو زیاتېدو تر څنګ په دغه هېواد کې پاکستان پلوه سیاستوالو هم بیرته له اوږده ځنډ وروسته ګوندي دفترونه پرانیستي او پاکستان کې پرې خوښي ښودل شوې. د حسینه واجد حکومت چې د چین او پاکستان مخالف سیاستونه یې لرل او ګڼ په جنګي جرمونو کې ښکېل پاکستان پلوه سیاستوالو اعدام کړي وو، وروستیو کې له امریکا سره هم رانه شوي او پر هند یې خپله اقتصادي تکیه زیاته کړې وه، مګر پرله پسې درې ځل ټاکنو ګټلو او د مخالفینو ځپلو له امله په یوې دیکتاتوري هم بدله شوې ښکارېده.
متاسفانه چې په بنګلادیش کې هغه څه چې پیښ شو ډیر ورتهوالی له هغه څه سره لري چې په افغانستان کې پیښ شو. متاسفانه د جرلې یا د مشکل اصلي طرح پاکستان په بنګلادیش کې هم او په افغانستان کې هم. تاسو وګورئ په افغانستان کې هم د غازی امان الله خان انځور چې د افغانستان ازادي له انګریزانو څخه اخیستې ده دغه مخ توریږي، اما څوک پوښتنه هم نه کوي. عین قضیه په بنګلادیش کې شیخ مجیب الرحمن چې بنګلادیش او د دو خلکو ته ازادي ترلاسه کړه، بنسټګر و د بنګلادیش، اما د ځینو مغرضو خلکو د شخصي اهدافو لپاره یا هغه کړی چې بهرنیو استخباراتو لپاره په نحوې کار کوي خپل شناخت او هویت دغه مجسمه پرزوی او لمنځه وړي.
او که څه هم د طالبانو د اوبو او برېښنا وزیر وایي چې د افغانستان په تاریخ کې تر اوسه دومره برېښنا نه وه تولید شوې لکه د طالبانو حکومت چې وروستیو دریو کلونو کې تولید کړې ده، خو بلخوا په ګرمو ولایتونو کې د سختې ګرمۍ او د برېښنا د اوږدو پرچاویو له امله ګڼ خلک سیندونو ته د لمبا لپاره ځي چې بیا یې همدا سیندونه د مرګ او غرقېدو لامل ګرځي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان امرخیل وایي وروستي یو کال کې 190 هیوادوال مختلفو ولایتونو کې اوبو غرق کړي دي، خو د ننګرهار ځایي خلک وایي دا شمېر زیات دي او یوازې له ننګرهار نه تر دې زیات شمېر ځوانان اوبو وړي دي.
د دې اوبو په دې اوبو کې لامبو کول او هغه بیا د هغه ځوان لپاره چې هغه بیخي د لامبو سره عادت نه وي دا بیخی یعنی د خپل ژوند سره لوبي کول دي. ما تیرا جمعه د یو سترګو لیدلې حال ده چې ځالته چکر ته تلی وم، وړه ماشومان مې چکر ته وړي وه پارک ته، نو زه خپله انفرادي راښکته شوم د دې درونټې ابشار ته. دې ابشار سره ډېرې فشاري اوبه راکوزیږي، په دې فشاري اوبو سره بس ځینې ځوانانو ردن راخوشې کوو، بس هغه اوبه خو ډېرې تیزې دي، بیا به یو نیم په دې ګټ وویشته. یو کس مې په خپلو سترګو ولیده چې سر یې ولګېد او بیا ځوانانو ترېنه ورپسې شول او هغه یې راګیر کړ او بیا سر ورته په ټوټو وتړه وی وړه، نه پوهېږم چې روغتون ته کوم ځای ته وی وړه. ورپسې دویمه پېښه یعنی تقریبا دوه منټه نه ووتي چې دویمه پېښه داسې وشوه چې هلته یو ګرداب و ګرداب کې یو کس ډوب شو.
بلخوا د سیند په اوبو کې د غرقېدو پېښو د زیاتېدو له امله دم ګړۍ ننګرهار کې د ځوانانو یوې ډلې په سیندونو کې د لمبا د مخنیوي کمپاین پیل کړی. د دغه کمپاین یو تنظیمونکی ځوان خبیب امیری ازادي راډیو ته وایي په اوبو کې د غرقېدو تر ټولو زیاتې پېښې د ننګرهار د رونټې سیند، بیسودو، د کابل سروبي بند او سیند همداراز ګوشته او کونړ کې شوي، خو د قربانیانو شمېر په ننګرهار کې ډېر شوی دی.
ننګرهار مختلف ساحو کې کونړ سیند مختلف سیندو کې دا کمپین موږ تر څه پیل کړ. په هغه سیمو کې چې ګڼتونه وي د اوبو د وړلو خطر زیات وي، هغه ساحو کې موږ بیلرونه ولګول، روشرې او خلکو ته مو عامه پوهاوی ورکړ چې دغه سیند کې ملامبئ سیم وژني لکن ګرمي مو نه وژني.
دغه ډول کمپاینونو ته پراختیا ورکول دي چې مثلا دا کمپاین وغځېږي رسنیو ته ولاړ شي، تلویزیونو کې برنامې ورته جوړې شي، د عامه پوهاوي په رادیوګانو کې برنامې جوړې شي، او همدارنګه په ممبر کې علما کرامو لخوا په دغه موضوع بحث وشي چې دا کار یو خطر لري او دا کار باید نه شي. علاوه له دې په هغه ځایونو کې چې سیندونه زیات خطر لري، لمبا خو ډېر خطرناکه ده، هغه ځایونه مشخص شي او هلته حتی د مخنیوي لپاره اقدامات وشي، شاید سپرین وښودل شي.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کسان بیا له اوبو نه لریوالی ناشونې بولي او په ننګرهار غوندې ګرمو ولایتونو کې د لمبا د کورسونو ارزانه دولتي لمبا حوزونو زیاتېدو د سیندونو خطرناکو ساحو کې د خوندیتوب لارښوونه او اقداماتو په زیاتولو باندې ټینګار کوي. دوی وایي دا هغه څه دي چې په ننګرهار غوندې ګڼ نفوس او ګرم ښار کې نه دي عملي شوي او تر اوسه هیڅ حکومت په ننګرهار کې د لمبا ځایونو شاوخوا له اوبو نه د خلکو د ژغورنې ټیمونه نه لري. ننګرهار چې ګرمي د اوړي په موسم کې 500 درجو نه هم لوړیږي، برېښنا یې له اوږدې مودې راهیسې په 24 ساعتونو کې ډېره اوږده پارچاوي لري او خلک د ورځې یا ماښام له مخې مجبوریږي سیندونو او کانالونو ته د لمبا لپاره ولاړ شي. او په داسې حال کې چې څو ورځې وروسته به د طالبانو حکومت درې کلن شي، د طالبانو شپږ سوه لوی او وړو نظامي او ملکي مسؤولانو له ملا هیبت الله سره د کندهار البدر قلي اردو کې د خپل نظامي ځواک او حکومتوالۍ د ارزونې او اصلاحاتو اړوند درې ورځنۍ ناسته کړې ده. د طالب رسمي سرچینو په وینا په دې غونډه کې د لوړې کچې ځینو طالب وزیرانو، موینانو او د دوی استخباراتي چارواکو ګډون کړی و او د خپل نظامي ځواک تر څنګ د ملکي حکومتوالۍ او تیرو درې کلنو خپل منځي اختلافاتو او لوړو ژورو په اړه بحثونه او څرګندونې کړي. خو دا چې ناسته د اسماعیل هانیه له ترور وروسته شوې ده، دا ګنګوسي هم پارولې دي چې طالبان د خپلو مشرانو د امنیت خوندیتوب په اړه هم اندېښنه کې شوي دي.
دا چې غونډه سیوه په قندار کې مثلا شپږ سوه شاوخوا خلک راټول سوي وو او نوم یې په امنیتي غونډه کې وخت د تدابیر لپاره داسې ګنګوسې وې. البته درتیب کړم اسان نه سویل کېږي چې ځینې اختلافات یا ځینې بې اطاعتي د چارواکو منځ کې پیل سوې وه. دغه لپاره غوښتل یې چې اطاعت له مشرانو نه او یووالي دپاره د اتحاد دپاره کار وسي او امنیتي ادارو ته هم سپارښتنه وسوله چې د کومې ګډوډۍ کراځي دغه مخنیوی وسي.
د طالبانو مهمه سرچینې ازادي رادیو ته وایي ملا هیبت الله دغه غونډه ته د طالبانو د دریو ډلو مشران ملا عبدالغنی برادر، سراج الدین حقانی او ملا یعقوب ترڅنګ د استخباراتو چارواکي هم وربللی وو او په ځانګړو ناسو کې ورسره د عوامرو په اطاعت د حکومتي رازونو په خوندیتوب او د مشرانو په امنیت باندې ټینګار کړی دی. د غونډې ته په وینا کې د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق ویلي فزیکي او ګرمه جګړه پای ته رسیدلې، خو د طالبانو پر وړاندې فکری او سړه تبلیغاتي جګړه لا هم روانه ده تر څو دا ډله په څو ډلګیو باندې وویشي. خو د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست یعقوب مجاهد ویلي چې د مانوي او مادي چمتووالي څخه پرته له خاورې څخه دفاع هم امکان نه لري، بلکې په وینا یې چې دوی باید د مانوي امادګۍ ترڅنګ د اسباب او مادي چمتووالی هم ولري. د غونډې ته د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی ویلي چې مسؤلیتونه باید د دې لامل نه شي چې طالبان یو له بل څخه جلا کړي. خو زبی الله مجاهد دې غونډې ته په وینا کې ویلي چې د نظامونو ناکامي د اردو له کړنو سرچینه اخلي، مګر نه یې دی ویلي چې د دوی په ځواکونو کې څه مشکل راپورته شوی دی.
خو زما په اند دلته ډېر نور مسایل دي چې دا یو نوې اشاره ده. شاید په ډېرو مسایلو باندې دوی بیا کره کتنه وکړي. هغه دا چې مثلا اسماعیل هونیا که په ایران غوندې یو هیواد کې ترور کېږي، علما زوړل کېږي، په افغانستان کې هم هر څه امکان لري او دا د شک لري خبره نه ده، ځکه چې ایران له هغومره امکاناتو ټکنالوژۍ سره هیڅ ونه شو کړی. افغانستان خواته فضای د خلکو په لاس کې ده همدا اوس. نو زه فکر کوم چې شاید په ځینې مسایلو کې د بیا کتنې لپاره دغه کسمشان راغوښتل سوي وي چې پې فکر وسي، ځکه دلته غټه ستونزه متاسفانه دا ده که طالب مشران دا ستونزې نه دي زیږولي، خو هغه خلک چې په ټیټو سطحو کې دي خلک متاسفانه د دوو خلکو ترمنځ فاصلې ډېرې زیاتې کړي دي.
او په داسې حال کې چې د پی ټی ایم لخوا د 11 اکتوبر د لوی جرګې رابللو اعلان په کوزه پښتونخوا کې د پښتونستان په نوم د یو جلا هیواد د لرلو بحثونه راپورته کړي، بلخوا له دغه اعلان وروسته د ګڼو ملتپالو مشرانو بیانونه هم بدل شوي دي. د ګیلمن وزیر تر قتل وروسته تر دې دمه د پښتنو ګڼو غونډو کې د پښتونستان بیرغ پورته شوی او د پاڅونونو غونډو او پرلتونو لړۍ هم مومندونه دیر ته رسېدلې ده. خو هلته د پښتنو ګڼو مشرانو محمود خان اڅکزي، سردار حسین بابک، ایمل ولی خان او په وروستیو کې افراسیاب خټک دا دایې ناشونی بللې او د پاکستان د قانون په چوکاټ کې د پښتنو د حقونو د تامین او پاکستان سره د اوسېدو غوښتنه کړې ده.
این مسئله پاکستان بسیار پیش مطرح بود وقتی که یعنی در 70 سال پیش بعد از ایجاد پاکستان، تاسیس پاکستان، در اون وقت ایش وارا بلند می شد. حالی فکر نمی کنم که چیزی پاکستانی علیه دا مطرح هست تا جایی که ما می فهمم.
عوامی نیشنل پارٹی اگلے مہینے میں آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گی جس میں پاکستان کے تمام مکتب فکر پارٹیوں کو بلا کے یکجہ کر کے انشاءاللہ یہ دو تین مسائل، ایک پاکستان کا جو وسائلی مسائل ہے، پاکستان کے جمہوری مسائل اور پاکستان میں دہشت گردی کے مسائل.
تر پختونستان خبر کا زمین موقف پہ واضح دے
خدا سے موقف تھے پختونستان بانے
پختونستان زمین منصور برخان دا
پختونستان سدے
دا خوبا کا چاہتا پتہ ہے چیزو کی زمین پختونستان جوڑاو
بلخوا محمود خان اڅکزی چې تازه د عمران خان ګوندیز ائتلاف ته ورګټ شوی دی تیرونه ټینګار کړی چې پاکستان باید په پاوز او نورو ټولو برخو کې پښتنو ته د خپلو هیوادوالو په حیث مسؤلیتونه ورکړي. هغه په ناڅاپي ډول د پی ټی ایم لملاتړ نه هم مخ اړولې او تیرونه د علي وزیر د نیول کېدو په تړاو خبریالانو سره له خبرو هم ډډه وکړه.
جس طرح مطلب اس کو گرفتار کیا، مطلب پمز اسپتال سے ایمرجنسی سے پولیس والے وہاں پہ جس طرح آئے، مطلب خاموشی.
خو مفتی منیر شاکر چې تیره ونه د مخپټ وسلوال لخوا پرده د برید له هڅې وروسته پاکستان لپاره د قربانی ورکولو په بیان ګڼ فعالان غوسه کړي وو. په خپل وضاحت کې ویلي د پښتنو لپاره د غږ پورته کولو له امله ستونزو سره مخ دی او خبره ناسمه اخذ شوې، بلکې د ده وطن پښتونخوا ده او سر به هم د پښتنو پښتونخوا لپاره ورکوي.
موږ کله کله بل ورځ چرته ما یوه ویډیو کړې، من خدا ول نه دا وایو چې پښتونخوا زمونږ وطن دی، پښتونخوا زمونږ علاقه ده، پښتونخوا زمونږ خاوره ده. من پاکستان سره ځان په دې خبره نه تړو یوازې، من دا ګور چې نن نه سل کاله مخکې یو نیم سل کال مخکې دا پښتونخوا په افغانستان کې شمار و. دې پښتونخوا ته نن نه یو نیم سال کاله مخکې څه نوم کې خدای کېده؟ افغانستان. او د افغانستان سره
بلخوا په کوزه او بره پښتونخوا کې یو شمېر فعالان وایي د 11 اکتوبر د جرګې ناکامول لپاره په لویه کچه باندې هڅې روانې دي او د یو شمېر مشرانو دا ډول څرګندونې د پښتنو د سترې قومي جرګې د راټولېدو د مخنیوي لپاره کیږي.
یو سوال د خپل ولس ته کوم، د خپلو خبرو نه مخکې یو ولس دا مهرباني وکړي چې چا په کور د پاکستان جنډه لګېدلې ډیران ته را گزاره کوي، د چا په دیوال باندې د پاکستان جنډه لګېدلې زه به ولا دلته چونه واخلم، چونه ولا ورکوي، نور موږ دا جنډې نه پرېږدو.
اوس هم ټولنیز شبکې د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ تود بحث دا و چې امریکا کې یو بل پاکستانی وګړی په لوړه کچه ترهګریزو پیښو او پر ډونالډ ټرمپ وسلوال برید کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. دا له ایمل کاسی، عافیه صدیقی او ابراهیم پراچا وروسته څلورم یا پنځم پاکستانی وګړی دی چې د امریکا په لویو ګټو او د امریکا په وړاندې د ترهګریزو بریدونو د تراحۍ په جرم نیول کیږي. په ټولنیزو رسنیو افغان کارونکو ویلي د ټرمپ راتګ به له دې پیښې وروسته له پاکستان سره د واشنگټن اړیکې لا زیاتې زیانمنې کړي، خو نورو بیا امریکایي ادارې متوجه کړي دي چې دوی باید فکر وکړي چې ولې امریکا کې د سترو بریدونو په تړاو په یوازې پاکستانی وګړي نیول کیږي. برعکس د هغه افغان مهاجر ویډیو بیا له افغان ټولنیزو رسنوالو شاباسۍ ګټله چې د پاکستان له دفاع وزیر سره یوه ویډیو کې بحث کړي. د پاکستان دفاع وزیر له دغه زلمی افغان غواړي چې پاکستان زنده باد ناره ووهي، خو هغه ورته ویلي لومړی ته افغانستان زنده باد ووایه بیا یې زه درته د پاکستان زنده باد ناره کوم.
یاري ته پاکستان زنده باد کا ناره لگاو افغانستان کا
نارا لگا دے زندہ باد.
آپ پاکستان میں رہتے ہو نا بیٹے، تو پاکستان کا نعرہ لگاؤ نا.
آپ افغانستان کا نعرہ لگائے گا پھر میں پاکستان کا نعرہ لگا دوں گا.
بل موضوع په کندوز کې دا غو طالب پلو کلیو د خلکو د شکایت واچې وای د مولوی جلال په نوم یو طالب ځایي مسول دوی ل خپل ودانی او استل غختل، خو په دې وخت کې چې خزو د مراد په خاطر قران کریم په سلکور رئیسل هغه هم تری غورځول دي. دوی وای طالبان نوې کورونه ډنګول او د قران کریم ل غورځېدو وروسته چې خلک غوسه شوي او کوچنی خو ډب شوی دی. طالبانو پرې ډزې کړې دي چې درې ته نام وګړي پکې وشتل شوي. په ټولنیزو رسنیو توندې نیوکې شوي دي چې طالبان د خپلو پلویانو او هغه ولس خاطر هم نه کوي چې یو وخت دوی ته پناه ورکوله. دغه راز فعالان ویلی د قران کریم به حرمتی ورته په هغه رژیم کې د حیرانتیا وړ ده چې په خپله د قران کریم د اعلی خبره کوي.
شکر سو بارے والے چبالا زموش پکار بکار نہ لری مشرایون چپکو اما چپکا نہ زما پکو نہ کالا دی خیر در کیرالا و بلی من بلی کسی ترالا شو کسی ترالا صاحب لو در ترلاند کی دت سیاسر را و تل چ خپل بسراوی کی ناس تی حتا قران و تلوس حتا دا غیوا سیاسر چ پوری ولا دا قران زکی تولا نو دته کدته خلکو یو تشنوت کړي یا خشک کړي یا جنجال کړي په مورد کې د سره نه کړي په مورد کې د قران یو
د ټولنیزو رسنیو بل ګرمه موضوع د کرکټ په ملي لوبغاړي احسان جنت د بندیزونو د لګیدلو وچه خلکو په کرکټ کې د فساد د مخنیوي لپاره کله کې غوښتنې پکې کړي دي. د کرکټ بورډ کار سرچینو ازادي راډیو ته د نوم نه خودل په شرط ویلي دوه نور لوبغاړي هم چې د کابل پریمیر لیګ کې میچ فکسینګ یا د پیسو لپاره د غوره نه لوبیدنې ډیلونه کړي وو قضیه تر پلټنې لاندې دي او بندیزونو سره به مخ شي. بلخوا د کابل پریمیر لیګ مشر عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته په لیکلو پیغامونو کې ویلي په دغه لیګ کې د لوبغاړو د مالی فساد موضوع فردي ده او د لیګ په معیار پورې اړه نه لري بلکې د دوی لاسونه په دې برخه کې سپین دي. د ټولنیزو رسنیو یو بل موضوع د میدان وردګ ولایت په جلریس کې د طالبان له غوره اخلاقي چلن نه په متاثر کېدو د ایکوادور د یو سیلانی د مسلمانېدو وچی طالبانو فعالانو یې پراخ هرکلی کړی دی. دغه سیلانی چې اندرس نومیږي طالبانو پرې له مسلمانېدو وروسته محمود نومیښی دی او په غاړه کې ورته ګلان اچولي. خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو ویلي دا څنګه طالبان دي چې له ښو اخلاقو یې پرله پسې بهرني وګړي متاثر کېږي او مسلمانېږي خو د خپل هیواد 8 میلیونه وګړي ترې تر اوسه هیواد پرېښودو ته اړ شوي او لا هم خلک درګرده د افغانستان د پرېښودلو هڅه کوي.
چک پاین او مجاهدین خو الحمدلله بسیار هر جای که از مجاهدین بسیار اگر رویه نک میکنه قدیم مردم بسیار رفتار خوب میکنه. این که یا میشه دم موتر بوده قدیم رویه نک مجاهدین اگر دیده بیدی از موتر هم گفتم اتا میشه قدسی ها میرم باز اینجا آمدن در قماندانی در اینجا که آمد این در اینجا آمد گفت که یادر مجاهدین برای ما بسیار رویه خوب کده ما از مجاهدین بسیار رضایت داریم ما میخواییم که در اسلام مشرف شیم.
دلتا الحمدلله دلتا دا کلمه د شهادت ورو خود رسوله او په 15 وخت المانزه کې په جمع کې دای حاضر و او دته د او داس طریقه د غسل طریقه او د کلمې اجمالی معنا او تفصیلی معنا په دې باندې دته معلومات ورکړل شو.
تیرونه غالبا د بادغیس ولایت د طالبانو د هغه ویډیو خپرېدو هم تون بحثونه جوړ کړي و چې په کې لیدل کېږي ځایي طالبان د یو دفتر په ډیره کې سر راټول شوي دي او ایرانۍ سندره په ګډه زمزمه کوي. فعالان ویلي موسیقي ک طالبانو په افغانستان کې حرام ګرځولې نو بیا ولې د دوی د خپلو کسانو د موسیقي پرله پسې ویډیوګانې خپرېږي او دوی د خپلو پوستو ترڅنګ حتی دفترونه د بندرونو په ډیرو باندې بدل کړي دي. او د نړۍ له ګوډ ګوډ نه جالب خبرې بیا دا دي چې ټي ټي پی اعلان کړی چې څه موده وړاندې په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو لخوا په یوه سمڅه کې ژوندي ښخ شوي طالبان له 8 ساعته بند پاتې کېدو وروسته بیرته ژغورلي دي. ټي ټي پی د دغو دوه جنګیالیو ویډیوي مرکه هم په دوه قسطونو کې خبره کړې او روښانه کړې ده چې دغه دوه جنګیالي په معجزاتي ډول له یوې سمڅې نه بلې ته وتلي او ژوندي ژغورل شوي دي. دغه طالب جنګیالیو ویلي پاکستاني ځواکونو ورپسې کرینونه راوستي وو او د دوی ورسره نښته هم کړې ده خو د تسلیمۍ نه ورکولو له امله یې په هغه سمڅه کې ګرنیټونه ور واچول او خاوره یې پرې واړوله چې دوی پکې پټ شوي وو. یوه اونۍ وړاندې پاکستاني ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې پاکستاني ملیشیې په باجوړ کې د طالبانو په دوه محاصره شویو جنګیالیو د کرینونو په مرسته خاورې اړي. ټي ټي پی هغه مهال وویل د دغو جنګیالیو د ژوندي ښخولو غچ به واخلي او بشري فعالانو هم دا کار غندله. او بل جالب خبر هم درته لرم چې د مصر د تورزنۍ اتلې ندا حافظ اعلان کړی دی چې د سږکال المپیک سیالیو کې د سرو زرو مډال په داسې حال کې وګټه چې د 2 میاشتو ماشوم یې هم په ګیډه. ندا حافظ چې 6 کلنه ده په ګیډه ماشوم یې د نړۍ تر ټولو کوچنی انسان شو چې المپیکي سیالیو کې ونډه حساب شوه. اغلی رضا حافظ په خپل انسټاګرام لیکلی د تورزنی د سرو زرو د مډال ګټلو لپاره په رنګ کې لما سره مقابل لوري ته ولاړ یو لوبغاړی نه دی جنګېدلی بلکې موږ درې کسانو چې د اولمپیک د سرو زرو مډال لپاره مو په خپل منځ کې سیالي وکړه. هغې ویلي ځکه یې له خپل په ګېډه ماشوم سره سیالیو کې ګډون وکړ چې نړۍ ته را روان ماشوم یې په فزیکي او عاطفي لحاظ له سختو او لویو مبارزو سره اشنا شي. او د چین د ملکی اړیکو نړیوال پوهنتون بیا په لومړي ځل یو حیرانوونکی اقدام کې د واده کورنۍ ژوند او اولادونو د راوړنې او روزنې پوهنځی جوړ کړی دی. په دغه پوهنتون کې به تر څلور کلنۍ زده کړې وروسته فارغانو ته د واده لیسانس سند ورکول کیږي. د یاد پوهنتون چارواکو ویلي د واده د خدمتونو او مدیریت په دې پوهنځي کې به د سږ کال سپتمبر نه د محصلینو جذب او صنفونه پیل شي او هدف یې ترې دا دی چې ځوانانو کې د واده کولو او د ماشومانو د زیږون فرهنګ لوړ کړي. دغه مسلکي فارغان به بیا ټولنې ته استول کیږي چې د چین ځوانان له بې واده ژوند تیرولو څخه د واده ژوند ته وهڅوي او له دوی سره د کورنۍ په جوړولو او اولادونو په پیدا کولو کې مشورې شریکې کړي. دې پوهنځي ته به په لومړي کال کې د دولس ولایتونو اویا زده کوونکي جذب شي. خو د چین په ټولنیز میډیا ویبو کې بیا چینایي ځوانانو د دغه پوهنځي د ایجاد غندنه کړې ده او ټینګار کړی دی چې د ټولنې د نبض بدلولو لپاره دا ډول هڅې ناکامې دي او نه باید چینایي ځوانان پکې برخه واخلي. نو په همدې سره د نن ومه ورځ امران غاړم هر اونۍ د ازادۍ لپاره او څپو له سید شینواري سره د پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړې ومه ورځ درسره مهیله.
اختراع چرا زی